یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړی مشهزه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې 12 بجې دي. په پروګرام کې اورئ چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې پکې طالب استازی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه ډله سیاسي مشران خبری کوي. د هم اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن ملت ته کلنۍ وینا وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وای.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. 21 تنه د کابل پر کانټیننټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په حبس محکوم سول. په کندوز کې د 25 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. او د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه. بشپړه خبرونه. د اتو طالبانو په ګډون 21 تنه د کابل پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د برید په تړاو په زندان محکوم سول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې 8 طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپېژندل سول او هر یو له 10 تر 10 کلونو پورې په حبس محکوم سول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت 14 کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د انټر کانټینینټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، هم د وظیفوي غفلت په جرم له 2 تر 5 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم سول. پر انټر کانټینینټال هوټل د تیر کال د سلواغې میاشتې په وسلوال برید کې 22 تنه وژل سول او په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید سوې وه. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتیري وژلي دي. الله اميري نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا صفي او پنشيري ولسوالیو په پوستو حمله وکړه. 25 افغان سرتیري وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند الله رحماني دا پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوستو حمله کړې او 10 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړي فهرست د اعلان لپاره تخنیکي ټولې تیاری بشپړې سوې دي. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح سعادت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پرېکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سعادت له څرګندونو 2 ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې شیما علم سروش ویلي وو چې د ثبت شویو کسانو د تابعیت په اړه نیمګړې ارزونې شایي د دې لومړني لیست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چونګاش پر 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 3 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکو ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. پلایه کې چې د شپږویشت مخالفو رایو په وړاندې په 70 موافقو رایو تصویب سو راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی. خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخت ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیري دی را دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. تما ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ترامپ دا وینا چې د ولسمشرۍ د دورې مهمه وینا بلل کېږي د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراټانو سره د مخالفت اوج ته رسېدلی دی. نننۍ وینا پنځه ورځې وروسته له هغه اورول کېږي چې د مکسیکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندیزونو د بندېدو 15 ورځې موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادۍ کور خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونو په ټوله نړۍ کې مدني ازادۍ او سیاسي حقوقو ته زیان اړولی دی. په واشنگټن کې ډیره دا ټولنه په خپل راپور کې د تیر 2013 کال جریاناتو ته په پام سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو وضعیت څېړي. راپور د نړۍ راپور د نړۍ په آتش پیته هیوادونو کې د مدني ازادیو یو تیار تصویر وړاندې کوي، خو په 500 هیوادونو کې په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. فریډم هاوس د روسیې، ایران، آذربایجان، مونټینیګرو، هنګری، سربیا او د منځنۍ آسیا پر درې هیوادونو په تیرو پرلپسې 14 کلونو کې د بشري ازادیو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله انتقاد کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل ملالی بشیر وچ خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه د دامو د سر موضوع ده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي دا به د سولې لپاره یو ښه ګام وي، خو مطلوبه نتیجه نه ورکوي.
نشست مسکو یک گام میشه که به خاطر دستگاه بین افغانی باشه، اما این نشست امید از این نمیره که ما به نتایج مطلوب دست پیدا بکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټول هیواد کې د 2000 ښوونځي د رغونې کار پیل شوی.
2700 پوخ مکتب ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خورشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بنن ملت ته کلنې وینا وکړي او د هموري چې په غزنی ولایت کې پولیسو قیلون خانی ټولې کړي، وایي چې نشي مواد خرڅول.
50 قلم موږ ټول کړی دي او خلک هم قانوني جزا او تور کړی ده.
وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې وته د خېدي رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په موسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه د ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې طالب استازي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله سیاسي مشران سره خبرې کوي. په موسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال هم همداشبه له موسکو سره د ټلیفون په کرښه دی، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جلال، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. آیا په موسکو کې غونډه پیل شوې ده که څنګه؟
کورمو ودان نه په مسکو کې تر اوسه پورې غونډه نه ده پیل شوې. د ځینې تخنیکي مسایلو پر اساس غونډه د مسکو په وخت په 2 بجو پیل کیږي.
مننه. ټول میلمانه دغه غونډې ته رسیدلي که څنګه؟
همدغه علت ده چې جلسه غونډه شاید لږ وځنډېږي چې ټول میلمانه نه دي رسیدلي، او د دې احتمال او امکانات شته دي چې په دې نږدې ساعتونو کې ټول راورسیږي.
فکر کوم بیګاش په د طالبانو استازي دوی ویل چې رسیدلی دي، او د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ وړل سیاسي مشران هم رسیدلی دي. هلته څوک پاتې دي چې تاسو وایي میلمانه نه دي پوره؟
نو bale یو څه تازه دوستان تقریبا نوی فیصد پنځه نوی فیصد دوستان رسیدلی دي، ولی یو څه دوستان اوس هم پاتې دي. هغه همدا لحظه د رسیدو په حال کې دي. امیدواري چې ډیر ژر به جلسه شروع شي.
مننه. د نن ورځې کاري اجنډا مو څه ده چې په 2 بجو به پیل شي؟
فقط مخکې په خام ته اعلان کړی و د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل ده چې ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په دا کولای شم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې یو حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. دی موږ باید له هرې خوا نه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو ته یول بس شي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي، د جنګ نور بس ده.
مننه جلال صاحب. فقط دو روسي مسایل، یو دا چې د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغه برخه کې، آیا اسانتیاوې تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغه پروسې په اړه باندې؟
ځکه مخکې چې وویل سو د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړي دي، ځکه د بدیلې د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به خپل سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایئ چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي ولسمشر کرزي سره، پخواني ولسمشر سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی سم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت سره رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاسه ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی غلام محمد جلال، په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر و چې له موږ سره یې خبرې کولې. دی وایي چې نن به په 2 بجو د مسکو په وخت باندې د افغان سولې په تړاو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سیاسي مشرانو او همدارنګه د طالب استازیو د ورځنۍ ناسته پیل شي، او اجنډا یې هم ده وویل چې د افغانانو ترمنځ د شخص د نظریاتو تبادله ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیسته. ازادي رادیو په 12 منځنۍ صفه او 15.5 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې واوریدل، نن په موسکو کې د افغانانو ترمنځ، د افغان طالبانو همدارنګه د پخوانیو افغان سیاسي مشرانو او سیاستوالو ترمنځ خبري پیلېږي. دوی د افغانستان د سولې په اړه باندې مسایل او نظریات باندې بحث کوي. په همدې تړاو د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ځینې غړي هم خبري لري. دوی وایي چې ښایي دغه غونډه مثبت توی او مثبت ګام وی، خو مطلوبې نتیجې ته کومک نکوي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام موضوعات را تعقیب کړي او همداش به د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه مستانک زیا شپ تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام په داسې حال کې چې نن سه شنبه مسکو د افغان سولې په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه د دغه غونډې د ارزښت او ګټو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی که څه هم دغه ناسته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د سولې په اړه باید حکومت او سیاسیون یو ګډ دریځ ولري. دی وایي د مسکو ناسته چې د مدني ټولنو استازي او یو شمېر سیاسیون ورته بلل شوي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ګام بلل کېدای شي، خو له دې ناستې دا تمه نه شو کېدی چې مطلوبې نتیجې دې ترلاسه شي. باید د افغانستان سیاسیون او حکومت د سولې په برخه کې ګډ دریز ولري. ښاغلی کلکانی وایي چې په دغه ډول غونډو کې د حکومتي پلاوي نه ګډون افغان حکومت حاشیې ته وړي. بلخوا نیویارک ټایمز هم په یو تحلیلي مطلب کې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کېدو لامل بللې، ځکه د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو اترو کې افغان حکومت سنډې ته کړل شوی. د مسکو ناسته چې نن د سې شنبې په ورځ پیلېږي، یو شمېر افغان سیاسیون پکې د برخې اخیستنې په هدف مسکو ته رسېدلي. د دې غونډې یو تنظیمونکي او په مسکو افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې شاوخوا څلوېښت تن افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو له لسکاسیس پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی جلال وویل چې دغه ناسته د افغان حکومت د منځوي کېدو هڅه نه ده، ځکه د پوهنه د افغان حکومت نه پرته د سولې راتګ ناممکن دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر، محمد محقق، عطا اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. په هغه اعلامیه کې چې د حامد کرزی له دفتره خبره شوې، پکې راغلي چې دا غونډه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د سولې دغه ډول ناستې شخصي بولي او دا هڅې د سولې په برخه کې هیڅ درد نه دوا کوي.
د ما په نظر هر هغه کار چې د یوې ښې پایداري سولې لپاره باید مخته لاړ شي، هغه کې باید نظام داخل وسیږي، هغه کې باید چې په هغه باندې په قاطعیت سره کار وکړي، نو دا په شخصي شکل باندې خبرې اترې کول څونه چې زه فکر کوم د سولې لپاره به دوی اساسي کار ونه شي کولای.
افغان حکومت په دې ناسته انتقاد کړی او ویلي دي دا سي هسي چې د افغان حکومت کې نوي د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای او نه ودون وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ بلکې یوې خبری غونډه کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به اجمل تورمان وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پر اول مریض کال کې 14 متریک ټنه زعفران تولید شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رسمی د سټېشن بي پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله خو ده چې 90% تولید شوی زعفران به نورو هیوادونو ته صادر شي. ښاغلی رسمی وایي چې له تیر دوه کلونو راهیسې د زعفرانو د تولید پروسس او صادرات په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د نوموړي خبره په 90 کال کې د 90 کال په پرتله د زعفرانو په کار کې سل سلنه زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په پام کې لري چې په 1398 مریز کال کې په دغه هیواد کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د غیر قانوني اخاذیو د زیاتېدو په اړه په څو ځلي خپله اندېښنه څرګنده کړې، خو لا هم دې ستونزې ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه بورد رئیس رحم الدین عاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هرات په لویه لاره سوداګر له دغه ستونزې ډیر شکایت لري. د نوموړي په خبره په دغه لاره له سوداګرو نه له 10 تر 15 زره پورې په غیر قانوني ډول اخاذه اخیستل کیږي. دغه بورد وایي چې دا په نرخونو خپل اغېز لري چې تر ډیره یې تاوان خلکو ته رسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یوه بوری 50 کیلویی قزاقي وړه 1140 افغانۍ، یوه بوری 50 کیلویی بوره 1140 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوری وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، او دغه شان یو لیتر پټرول 9.5 او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ او نوی پوله، یوه یورو 5.5 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ او نوی پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم له کنورو خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. راځي یو نړیوالې موضوع ته. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن ملت ته خپله وینا کوي. ټاکل شوی و چې ډانلډ ټرمپ د تیرې جنوري په 9 وینا وکړي، خو له کانګرس سره د اختلافاتو له امله دغه وینا وځنډیده. رضوان مراد را سره په سټوډیو کې دغه موضوع تعقیب کړي. مراد صاحب، د ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره په کومو موضوعاتو باندې متمرکزه وي؟
مننه ستنګزه صاحب. ولسمشر ټرمپ وینا به تر ډیره د منځني ختیځ د حالاتو، د غراز د کډوالۍ پر مسایلو او د امریکا د اقتصاد پر موضوعاتو راڅرخي. خو په وینا باندې به سیوری د هغه اختلافاتو هم پریوتی وي چې د دوه د کانګرس ترمنځ په دغه تیرو دوو کلونو کې پاتې شوي دي، او تمه ده چې نوموړی په دې مورد کې یو څه خبرې وکړي او د غراز د څه پریکړو په اړه هم اعلانونه وکړي.
مننه. د ډانلډ ټرمپ د واکمنۍ لومړي دوه کلونه په داخلي او نړیواله سطح له کومو ستونزو او چیلنجونو سره مخ وو؟
په داخلي سطح د ولسمشر ټرمپ تر ټولو لوی مسأله چې د دله لپاره چیلنج او تقریبا تر اوسه پورې دوام لري، ستانګ ځای سیبا د امریکا د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې چې د هیلری کلینټن پکې د یو بل په مقابل کې ولاړو، د روسیې د لاسوهنو د اداو پړو چې د هغې له امله د ولسمشر ټرمپ ډېر نږدې کسان، یعنی د سپینې ماڼۍ لپاره ګمارل شوي کسان فقط په څو ورځو کې له خپلو دندو لرې کړه شول. دغه راز د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشرانو څخه د اف بی آی یا فدرالي طاقاتو ادارې پلاټنې پیل کړلې، او په نړیواله سطح یو بل مسله چې باید یاد کړو، هغه له مکسیکو سره د دیوال جوړولو مسله ده چې هغه هم تر اوسه د اختلاف په توګه د ولسمشر ټرمپ او کانګرس ترمنځ پاتې ده. په نړیوالو مسایلو کې طبعا د منځني ختیځ مسایل ډېر داغو ده لپاره، او بیا هم د څو میاشتو لپاره ډېر زیات مسایل د شمالي کوریا سره او چې حتی د اټومي تهدیدونو سره مخ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملت ته د وینا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. تمه ده ښاغلی ټرمپ نن د خپل دویم کلنۍ وینا ملت ته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر له حکم سره سم په ټول هیواد کې د 2000 ښوونځیو د رغونې کار پیل شوی. د کلیو د پراختیا وزارت بیا وایي چې د دې پروژې د رغونې مسؤلیت ورسپارل شوی. د دې ښوونځیو په ساختماني چارو کې د پرمختګ شوی دی. یوسف خان ځدران په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د نږدې 3000 ښوونځیو د جوړېدو پیل کړی کار یې په چټکۍ سره پر مخ روان دی. د دغې وزارت ویاند نوریه نزهت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت د ولسمشر غني لخوا د 6000 ښوونځیو د ژمنې پر بنسټ د 2000 ښوونځیو کارونه په 1390 کال کې پیل کړي دي. دا وی دا پروګرام عملاً پیل دی، او موږ دم غړی د 2000 خونځیو د جوړولو چارې پیل کړي، او ان شاء الله چې نور خونځي به هم پر راتلونکي کال کې جوړ شي. هغه لینو سات وی د دغه پروګرام لپاره 150 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی چې د نړیوال بانک او د پوهنې وزارت د ملاتړو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونې د خونځیو زمکو لپاره د پلان ترتیب یو غونډه ته چې په آر کې جوړه شوی و د خونځیو د جوړولو په برخه کې پر چټک پرمختګ ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د 6000 خونځیو د جوړولو لپاره د یو واضح میکانیزم د جوړولو په ټینګار سره وویل چې په نوي کال کې د خونځیو زنګ تر وهلو باید د ودانیو د جوړولو په برخه کې لازم پرمختګ رامنځته شوی وي. ولسمشر غنی پر والیانو، ولسوالانو او امنیه قوماندانانو هم غږ وکړ چې له دې برخې سره پر وخت همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1390 کال کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره ژمنه وکړه چې د دوه کالونو په موده کې به 6000 ښوونځي جوړ چې له دې کار سره به په هیواد کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه حل شي. له دې سره د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت چارواکي د پوهنې له وزارت سره په ګډه همغږۍ او همکارۍ ښوونځیو ته د ودانیو جوړولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د یاد وزارت سلاکار محمد جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کارونه خو اوس بیخي ډېر ښه روان دي او هماهنګي د وزارت انکشافدهات او د وزارت معارف بیخي زیاته شوې ده ښه شوې ده، ځکه د دې لپاره هم د رئیس جمهور په هدایت په اساس یو علیحده ټاسک فورس جوړ شو چې هغه مثال دا مکمل هماهنګي مخکې وړي.
دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د شکایتونو پر بنسټ ډېرې سیمې ښوونځي نه لري او زده کوونکي خو یا په سړه هوا او یا کله د سوځند لمر لاندې په درس بوخت وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د غزنی پولیسو تیر ورځ په ښار کې 50 قیلون خانې تړلې. دوی وایي چې په دغو قیلون خانو کې د خلکو د شکایتونو په اساس دوی وایي چې خلکو شکایتونه کول چې په دغو قیلون خانو کې نشه مواد هم خرڅیږي. پولیس وایي د دغو قیلون خانو مالکان نیولي. د غزنی مدني فعالان او ځوانان بیا وایي دولت د لویو نشه یي توکو پلورونکو او کاروباریان هم ونیسي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز ښار په بیلابیلو سیمو کې تر 500 زیاتې قیلون خانې تړلې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال داود ترخیل په دې اړه په جوړه سوې خبري غونډه کې وویل
او هم شنن دي غزنی ولایت د ښار د سیمو بعضي ولدانو سپینګیرو شکایت وکړ چې دغه قیلون خانې کې دلته د نشې تابلیتونه خرڅېږي او زموږ د ځوانان زموږ اولادونو له کاره وستلي دي. هغه چې بار بار موږ دوی ته
په غزنی کې ځوانان هم د امنیتي ځواکونو دغه کار د ستاینې وړ بولي او وایي دغه قیلون خانې د مخدره موادو د متعدی سبب جوړیږي. مدني فعال نیک محمد عبید وایي امنیتي ځواکونو که څه هم چې وړوکی خو پر ځای کار یې کړی دی.
دا به ډېره ښه خبره وي لکه موږ ځوانان یې له هغه کوم هدفونه چې دوی ته دي په ملي ولو خوا ورکړل شوي وي له هغوی را ګرځوي، بلکې په نشه یي توکو باندې همدغه له همدغې لارې باندې دوی په غټو غټو نشو باندې اخته کېږي. چې موږ د قومندانۍ دغه کړنې ستایو ورسره ولاړ یو تر شا.
بلور ته بیا په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان ټینګار کوي چې دولت دې د دغه قیلون خانو ترڅنګ د هغه مخدره توکو جرړې هم وباسي چې ډیری کسان او د دغه کسانو کورنۍ ورسره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. مدني فعال سیف الله مبارک وایي امنیتي ځواکونه د مخدره موادو او دخانیاتو په برخه کې یوازې تر قیلون خانو پورې خپل عملیات نه محدودوي، بلکې د نورو خطرناکو نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې دې هم په کار لاس پورې کړي.
په غزنی او ټول هیواد کې نه تنها داسې قیلونونه کارول کېږي، بلکې د دې ترڅنګ د نشه یي موادو کاروباریان آزاد دي، د نشه یي موادو قاچاق آزاد ده او تر دې هم د پورته کچې نشه یي مواد چې په هغو کې تریاکو، پوډرو، چرس او نور د کې په نامو باندې ټابلیټس خرڅېږي. حکومت ته پکار ده نه یوازې داسې په سمپولیک ډول باندې دی د ځان د شهرت لپاره یا د ویړې لاسته راوړنې لپاره دی د هغه دوکانونه بندوي چې په هغو کې قیلونه خرڅول کېږي، بلکې د نشه یي موادو هغو مهمو قاچاقبرانو کاروباریانو ته لاس واچوي چې له امله یې د موږ ټولنه کړیږي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ د غزنی ډیری ځوانان د کار د نشتون له امله د وخت ډیری برخه په قیلون خانو او ځینو نورو دا ډول ځایونو کې تېروي چې وروسته بیا ځینو نورو وړو او لویو نشه یي توکو په کارولو لاس پورې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کورال د خیو پاینا د سره پلین کې یم. تاسو د سلامه می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصوم او د خپل ټیم باندې نه رسیدي. تاسو ته پوره معلومات دي چې فون کې د ټولنې معماران دي کچرتا د معماران یا غلغه فون کې خلنو ټولنه به هم د شه د لټ سره مخامخ وي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالۍ باندې هم ولمان دي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. والسلام، دا احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال خواہش میں باید مفتہ برسی شو مرمخ کے شریف قبل و دالار پخا اور آوار کر یو بند قدر سڑک روڑ کی ہے داد ساری خراب سے مفتہ روڈ ڈاکار وسیع کے مونی کو اخدمبر دگریش رسوالی سن سکلا اور رسوالی کرا سن سکلا اور رسوالی سے کجے کیوں رسوالی کو واسطے رمنا آزادی ہے جو آزادی ہے جو کرتا ہوں کو سلام اسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شریف ځبندې خبرونه کوي. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیم بجې کیږي. مخکې لدی چې لاند خبرونه ملالی بشیر ووایي او به وایم چې په دویمه نیمه کې به د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه خپره شي. په دغه خبرونه کې کوربه فرشتنې داده اوریدل مه هیروي. خو اوس خبرونه
د اتو طالبانو په ګډون یوشت تنه د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل د تیر کال د بریټ په تړاو په زندان محکوم شول. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلټېپه ولسوالۍ کې طالبانو 25 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي ټولې تیاری بشپړې سوي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ به نن ملت ته په یوه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصاد قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس یا د ازادي کور خبرداري ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې خنډونه په ټوله نړۍ کې مدني ازادۍ او سیاسي حقوقو ته زیان اړوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشتن دا مهمان شما هستم و دکتر صاحب میهن عبدالله مسئول برنامه ملی کنترل سرطان وزارت صحت عام مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویه. البته در این برنامه در مورد سرطان یعنی انواع سرطان، راه های پیشگیری، وقایع و این مسائل بحث میکنیم. دکتر صاحب به برنامه بسیار خوش آمدین. میشه ابتدا در رابطه با سرطان معلومات بدین در مجموع که سرطان چه نوع یک بیماری است؟
تشکر بسیار زیاد. خوش هستم که با شما هستم. چیزی که بسیار مهم است خدمت شما عرض کنم که ارقام جدید سرطان هست که ارقام سرطانی بسیار مشکل است که به دست بیاید و هر 4-5 سال بعد تغییر میکنن و پخش میشه که خوشبختانه ارقام آخر ما در دسترس داریم که متاسفانه نگران کننده هست. در بعد از امراض قلبی ویایی امراض سرطانی بزرگترین علت مرگ و میر در جهان است که در سال 2018 18 میلیون انسان به سرطان‌های مختلف
مبتلا شده
بله به سطح جهان و تقریبا 44 میلیون انسان در سراسر دنیا فعلا با سرطان‌های مختلف زندگی می‌کنند و متأسفانه در سال گذشته 10 میلیون انسان در سراسر جهان از سبب سرطان‌های مختلف جان‌های خود از دست دادند. یک چیزی که بسیار نگران کننده اوی است که در 10 سال آینده این ارقام دوچند میشه متاسفانه و خصوصا در ممالک آسیایی 60% اضافه میباشد. یعنی امو ارقامی که افزایش پیدا میکنه
متاسفانه
در کشورهای آسیایی هست. در افغانستان هم ارقامی که اگر ما بگیریم در افغانستان 30,000 الی 40,000 افغان با سرطانهای مختلف زندگی میکنن و هر سال قسمی که شما هم یادوارشن 20,000 با سرطانهای مختلف مبتلا میشن و 15,000 جانهای خود از دست میدن. ولی چیزی که متخصصین میگن که این ارقام بسیار محافظه‌کاران است،
یعنی بیشتر
است، یعنی شاید که دو چند باشه. یعنی ما میگن که 20,000 هم با سرطان‌های مختلف مبتلا میشن، شاید که 40,000 باشن که جمع‌آوری ارقام سرطانی در هر جای کار مشکل است. ولی خوشبختانه ما این پروسه را شروع کردیم تا بدانیم که کی کجا چرا چی وقت به سرطان های مبتلا شدن
و ای که چنو یک بیماری است اگر در مجموع کلی یک صحبت کنه.
خب بسیار خب، بس بیش از 100 نوع سرطان های مختلف تا به حال متخصصین کشف کردن و شناسایی کردن که هیچ عضو بدن از اون معافیت نداره، در هر عضو
امکان داره
در هر جای باشه. خب ما یک اصطلاح استعمال میکنیم که تومور هست یا یک پوندیدگی هست. این باز دو قسم است، یک پوندیدگی یا یک دانه سلیم هست و یکی هم پوندیدگی یا تومور خبیث هست که همین خبیث سرطان هست. خب سرطان چی هست؟ در حالت نرمال همی حجرات بدن ما در هر جایی که باشد، اکثریت اعضای بدن ما وقتی که وا به اصطلاح مسن میشن وظیفه خود از دست میتن و تبدیل میشن، از دست میرن و جای او را حجرات نو میگیرن. این یک پروسه نرمال هست. ولی فرقش با سرطان چی هست؟ در سرطان همی حجراتی که هستن وقتی که یا کنه میشن توسط بدن ما از بین نمیره.
سرطان از بین نمیره،
اما اما حجره همی بسیار یک کوچک همو چیزی که هست
میباشه، جا گزین است
میباشه که یک جا، ولی بدن بازور نمیشناسه، بدن اون رو نمیشناسه، عکس العمل میکنه، اون رو از بین برده نمیتونه، دیگه آساستایی تکثر میکنه،
بزرگ میشه،
زیاد میشه. دیگه تعریفش این است که تکثر غیر نرمال یک حجره بدن در یک عضو که غیر قابل کنترل باشه و در قوت و کنترل بدن نباشه به سرطان یاد میشه.
و دکتر صاحب گفته میشه مثلا سرطان زمانی که عملیات شوه یا تیغ زده شوه زیاد میشه و فرد از بین میره، این چی نوع یک چیز کمی یک اصطلاح در بین مردم که باید سرطان عملیات نشه، مثلا ای از زود فرد از بین میبره؟
خب نه، سرطان باید عملیات شوه. ما در تداوی سرطان به سه نوع هست، یکی تداوی جراحی است، یکی تداوی دوایی است یا به نام کیموتراپی یا شیموتراپی یاد میشه و سومش تداوی شعاعی است. البته تداوی های دیگر هم است ولی این سه تداوی اساسی است و بهترین تداوی که متخصصین میگن بهترین تداویش تداوی جراحی است که باید غده ورداشته شود. ولی یک چیزی که هست که وقتی که غده ورداشته میشه باید هیچ چیز نبانه،
یعنی کدام آثارش هم نمانه،
آثارش اگر ماند بازو پس تکثر میکنه،
بازوش خطرناک است،
خطرناک است
که بار دوم رشد کنه. خب دکتر صاحب شما گفتین که تقریبا 100 نوع سرطان است، کدام نوع زیاد خطرناک است و کشنده است در مراحل ابتدایی؟
خب سرطان میباشین سرطان دماغ بسیار خطرناک است، سرطان پانکراس که میگه بسیار خطرناک است، سرطانی که در چهار اطراف جگر می باشه بسیار خطرناک است
در اطراف جگر.
بله
خب دکتر صاحب یک شنونده را میگیریم، بعد از اون ما صحبت های خدا ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
سلام، خسته نباشین خواهر.
سلام، شما هم خسته نباشین، صدای رادیو تانم کم کنین، بعد از اون سوال تانم بگوین، خدا معرفی کنین.
زنده باشین رادیو، ما با قرای داری که من مدان شریف تماس میگیرم. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب.
سلام به شما هم، بفرمایید.
زنده باشین دکتر صاحب. شرف که آمار سرطان در کشورهای آسیایی در حال تغییر است، میخواستم بفهمم دلیل چی هست که مثلا کشورهای آسیایی بیشتر نفوسی به این مرض مبتلا میشن و در حال تغییر به چی دلیل هست؟ و دیگه این که گفتن امی از حجراتی پیدا میشن ناشناخته هست و از بین نمیره، اگه من درست فهمیده باشم؟
بله بله.
و تمام انسان ها هست یا در بعضی موارد هست؟
تشکر ایدری سب.
و
بفرمایید.
سرطان خانم ها صحبت کردن درباره این نگفتن که بیشتر اطفال و مردها و اینا بسیار
هست. سلامت باشین ایدری سب، بر سه سوال شما گرفته شد، بشنوین دکتر سب شما پاسخ میگن. دکتر سب سه جز داشت سوال شد.
باقری سب سوال های بسیار خوبی رو مطرح کردن، خدا کنه که زیاد نره. خب در آسی ممالک ایسی چرا
زیاد
است؟ فقر، فقر یکی از عوامل، یکی از عواملی که چانس مبتلا شدن به سرطان زیاد میکنه ایش شناخته شده است. همچنان اندستریلایزیشن یا صنعت زیاد میشه، رشد میکنه. ای هست در مجموع در ممالک آسیا، اول خویی است که در 60% نفوس دنیا در آسیا زندگی میکنه. یک علتش ای است. دو ملتش ای است که متاسفانه که نظر به دیگر بس ممالک در آسیا غربت زیاد است. سومیش ای است که این ممالک بعض ممالکش که است او رو به انکشاف است، مثلا در هند ببینین، پاکستان ببینین، دیجا امو روش زندگی شهروندی آستا آستا زیاد میشه. این ارقام یک وقت در اروپا و در امریکا بسیار زیاد بود، ولی این حالت تغییر میخوره. یعنی در ممالک پیشرفته، در ممالک اروپایی و در ممالک امریکا اول مرض سرطانی به نام ممالک پیشرفته یاد میشد، ولی آل وا کنترول کردن. آل این طرف آسیا ممالک غرب آسیایی میایه و ممالک غریب میایه که اموش طرز زندگی شهروندی که است او چی هست؟ مثلا موتر هست، سیست دود موتر هست، فابریکات هست و متاسفانه فضلاجاتی که از فابریکات میره او در او میره، در مغزن میره، آب آلوده میشه، کثیف میسازه. باز خوراک های ما از غذای ما هست که او متاسفانه که غذاهای کباب شده،
یعنی سرخ شده
کباب شده، این تمام عواملی که در یک زندگی شهروندی شما ببینید، مثلا زندگی شهروندی بسیار مصروف است، با ورزش
اهمیت نمیکنه
بله، چاقی زیاد میشه با عامل ورزش نکردن و غذاهای غیر صحی خوردن. همین تمام چیزایی هست که متاسفانه زمینه را به سرطان های مختلف مساعد میسازه.
و دیگه گفتن که حجرات ناشناخته که شما گفتین در وجود تمام رشد میکنه یا در وضع افراد هستی؟
خب ای یک چیزی است که خدا نکنه که در وجود یک انسان بیه، ولی ای مثلا یک مثالش میگم که یک جای ما زخم داشته میباشیم، او زخم که هست او اگه تداوی نشوه و دوامدار باشه او باز بدن او رو نمیشناسه، او امو چی خود تغییر میکنه، امو شکل خود تغییر میکنه، باز بدن او رو نمیشناسه و او باز او پس توسط بدن ما خورده نمیشه. او که خورده نشد نموج استاز تا زیاد میشه و ای هر کسی که مواجه با امو فکتورهای خطری سرطان که بود به او به وجود میاد.
و دیگه گفتن که در اطفال و مردا هم میباشه، شما به سرطان سدیه اشاره کردین، اونا گفتن اطفال و مردا هم.
خب در افغانستان 20,000 افغان ها به سرطان های مختلف مبتلا میشن که 10,500 خانم هستن و 9,500 آقایان هستن. که یکی علتی که 10,500 است این است که سرطان سدیه بیشترین واقعات تشکیل میده و دیگر در اطفال که است زیادتر سرطان های خون میباشه که به نام لوکیمیا یاد میشه. دیگه او در رده هفتم قرار داره، سرطان های خون در رده هفتم. اگر تمام سرطان هایی که در افغانستان است را رده بدی کنیم در هفتم قرار داره.
دکتر سپشنانده را میگیریم بعدا صحبت میکنیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام. خاکسر افغانیم به غربن نمیزم و علی ریز خور و شرم میکن تاشت دکتر سر تا بس خلق خبره کهی کنو خمیر مایه چه ده وچه دغا او ده چای که چه چه ده ویل دغا سرطان ناروغی تا دیر اغا بلاری، یعنی سرطان ناروغی دغا نویل چه ده کم واقعی سرحد لاری دکتر سر نمازه اغا بفتن و او کاسی خلق خبری دیم.
یکی چای پاکتی را گفتن و دیگه از
نو خود دا چای که چه چول کی گیل او یه دا او چه خمیر مایه ندادم.
گرفتین دکتر
سوال گرفتین.
تشکر، زنده باشین، بفرمایید.
خاکسر صاحب تشکر از سوالتان. البته در مورد اردویش ما نخواندیم،
یعنی بود علمی نداره،
بود علمی نداره، ولی بسیار بعضی چیزایی هست که نزدیک به ای هست. چیزایی که در اون نمک زیاد استفاده میشه، فکر کنم در خمیر مایه تازه که از در اون نمک زیاد استفاده میشه،
اینا خمیر مایه
خشک یا خشک فکر کنم گفتن، دیگه خمیر مایه که تازه هست اون نمکین میباشه. دیگه ما در جهان 3 قسم زهر داریم، در اصطلاح طبی یا صحی 3 زهر، 3 زهر سفید، یکیش نمک است، یکیش بوره هست و یکیش که متریاک هست. دیگه نمک یکی از عوامل سرطان هست، خصوصا سرطان معده و سرطان، یعنی مستقیما باعث سرطان نمیشه ولی زمینه را مستعد
میکنه،
مثلا باعث فعال شدن اچ پایلوری میکروب معده که اصلی هست. دیگه چیزای نمکین که هست او باعث سرطان میشه. و در مورد چای که بود، چای سیاه که هست، چون چای سیاه خصوصا در افغانستان که میاد، بعض ممالک دیگه که میاد، کیفیتش چی نمیباشه. و ما این را شنیدیم که در اصلا چای سیاه بعضی مواد استفاده میشه که او را چای سیاه کنه، رنگ سیاه کنه، که او مواد که هست سرطان زا میباشه.
نقص داره دیگه در صورتش. خب یک شنونده دیگه را هم میگیریم. سلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر جویا.
تشکر، شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
به دکتر فاطمه میداغه تام په برابر باندې د سرطان سلام میلونه دي سره کم شي دی داوس داوام خلګم تشبواله دي کله زی تشبواله دا اشپالری چې دا اشپالری څنګه شل دي دا سره کم چی دي سره کم دي د معلومات دکتر صاحب سره غواړ داوس کوم نقش دا په بریو معلومات دا اشپالری پر برابر خبرې کوله چې داغه د سرطان ولامل کې دلته ساده جګر څه شي بولی دا اوس نه بولی کې زګر بولی داغه د سرطان لاملونه شته په پښتو باندې
ډیر مننه ډیر ښه سوال نه مکړه سرطان عوامل یو د سرطان عامل دی یو بیا هغه فکتورونه عوامل دی چې سرطان ته زمینه مساعد دی نو په دنیا کې تقریبا اتسوا عوامل کشف شوی دي د سائنسدانانو لخوا چې دا د سرطان سبب ګرځي نو مثلا صرف په سیګریټ کې اویا نو سرطان زا مواد دي نو دغه سرطان زا مواد چې دي هغه کې دي چې زمنګ په اوبو کې زمنګ په هوا کې زمنګ په فضا کې زمنګ په خوراک کې زمنګ په رنگ کې د موټرو په تیلو کې نو شاوخوا دا ټول مواد په کمه یا په زیات اندازه باندې مواد موجود وي نو بیا دا په پرل چې انسان چې دي هغه سمره دی شیت مواجه دی مثلا په سیمټو کې کې دی شی نو کچری او کس په سیګریټو فابریکه کې کار کوي مثلا پنځله شل کار کار کوي نو کې دی شغه شش په سرطان باندې مواجه شي یا مثلا د ایکس ری شو اچ ده مثلا یو کس ک الټا کار کوي او بغه محافظتي تدابیرونه نسی کې دی شی پس له لاس پنځله سکالا الټا چکار وظیفه کړي کې دی شغه په سرطان باندې اخته شي نو دا مواد زمنګ په محیط کې موجود دي خو هغه وخت د هغه کې سبب کې چې په سمره اندازه باندې یو کس د سمره وخت لپاره مواجه دي وسره یا استفاده تی نه کوي خو د سرطان د ایچ پایلوري په حق له تاسو ولینو ایچ پایلوري موږ پیږی چې د پسینه کې د تیزابیت زیاتی او بیا بل اخره د زخم باعث کیږي نو کچيري دغه د زخم تداوی نشي ایچ پایلوري میکروب لمزلر نشي نه دا مثلا 15 کال لس کال وروسته بیا د سرطان سبب کیږي د معدې د سرطان همدارنګه تاسو د هغه زګر سینې سکنم زګر چې دغه زردی چې موږ ورته وایي زیړې هپاتایټس بی په نامه هپاتایټس سی په نامه کچیر د هپاتایټس بی یا فکر کوم ځنه غواړم دا اصطلاح استعمال کوم متاسفانه په عام خلکو کې دا اصطلاح شته چې د تور زیړې او سپین زیړې دی او نه پیغام خو موږ ورته په طبي اصطلاح کې هپاتایټس بی او هپاتایټس سی وایو چې دا کچیر تداوی نشي د زګر د دونه راغی نو دا هم کې دي چې سرطان سبب شي بلې وخت یو کې سوال ته جواب ورکړم
تشکر خب شنوند دیگر هم میگیریم بله سلام علیکم
دستم پاپ سرطان نروخی سپیخی گدار دیر را را خانا گوایش لگرم روڑی یا اومال که و لیه لگرم پیخی گی باید سی مخنیوه او کو
رادیو خلاب صدایش را قبلن مدنگ نه صدای خودش فهم بیده میشه و نزدگر خب همه قدر گفتن که چطور جلوگیری شوه بله
بله خب گفتن که نمک بله نمک بیشتر ما گفتم که مالګه چې د مخ کې ما ارزو ک چې مالګه بلې او مالګه زیاته مالګه د 15 ګرام لکه په شپه ورځ کې کته شو یوې قاشوغه نه زیاته مالګه استعمال کړي نو دا په مختلفو سرطانونو باندې د اخته کېدو چانس یا خطر زیاتوي بل دا چې ګرمه ډوډۍ مانه دی اوریدلې چې ګرمه ډوډۍ څنګه د سرطان سبب کیږي خو کچیر ګرمه ډوډۍ تاسو په پلاستیک کې واچې چې متاسف یو غلط فرهنګ دی چې موږ دلته ګرمه ډوډۍ واخلو او بیا موږ وی چې پلاستیک کې واچو چې زی کورته وېسم نو دا پلاستیک او ګرمه ډوډۍ سره عکس العمل خي او هغه مواد چې په پلاستیک کې لري سرطان زما مواد هغه ډوډۍ ته انتقالېږي او متاسفانه چې کېږي چې دا کار ډیر دوامدار او کې نو کې دې د سرطان سبب کې او دا یل چې د زده بارکه شې موږ نه دی اورېدلې فکر نه کوم دا صحیح هغه لري فائدې لري خو نقص په بارکه ما شې نه دی اورېدلې
تشکر ډاکټر صاحب خب یک شنونده دیگر هم میگیریم
وعلیکم سلام استاد خورجانی خیر
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
خیر باشه زه حبیب الله از جلال آباد نبودم
از جلال آباد حبیب الله خان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتان رو بگوین
دا دکتر سنم دا سرطان برای پختنه کوله دا زمونږه منطقه کې
د خپل خدمت دوه درې کسو د پاخو عمر کسان دي او سرطان باندې اخته شوي د جګر سرطان لري. عامل کیږي دا اکثره سرطان باندې پاخو عمر خلک ډېر اخته کیږي که ځوانان ډېر اخته کیږي. او بل ډاکټر صاحب وایي دا مالګه ډېر استعمال سرطان ته زمینه مساعدوي. نو دا مالګه مطلب څومره وخت لپاره سړی ډېر وخوري؟ مطلب یو کال کې دننه دننه مالګه سړی ډېر وخوري یو کال مسلسل سرطان اخته کیږي که نه؟ یا لسو کلو کې سړی مالګه ډېره وخوري لس کاله بعد اخته کیږي څومره ریزلټ راځي؟
ډېره مننه.
مالګه زیات استعمال ریزلټ
تیره من نبی بلا سب ستا سوالونه می وخشتین سال جوابونه به تاست ایراکم
بفرمین دکتر سال
سو پختنی تاست دلوتلی یو دی زیگر سرطان و دی زیگر سرطان پا افغانستان که خود سر متاسفانه چه هپاتیتس بی او هپاتیتس سی چه دی زیگر انتانی ناروغی در دیر زیادی دی خود سر پجلال آباد و لغمان و دوزهی که دیر زیادی دی نو که چی دی اغا صحیح تداوی نشی او حتی که تداوی هم شی بیا التا تاسو باید ډیر احتیاط وکړئ ځکه زګر مو په انتان اخته شوی ده. مثلا خصوصا غوړ مواد باید وانخلی ځکه که یو دفعه خو زخمی شوی زګر چې یو دفعه زخمی شي نو هغه باید تاسو استراحت ورکړئ او چې کله غوړ مواد خوړئ نو هغه ډیر کار کوي. نو کچیرې زیړی چې د مختلف زیړی ناروغۍ کچیرې دا خصوصا هپاتایتس بی او هپاتایتس سی کچیرې په صحیح ډول اغه نشی تداوی نشی نو په افغانستان کې اکثر علت د زیګر د ناروغي او د سرطان البته علت د امدغه هپاتایتس بی او هپاتایتس سی یعنی زیړی ناروغي ده. بل تاسو پښتنه وکړه چې په پاخه عمر کې لیدل کی کازو په مجموع کې دغه ناروغي چې د سرطان ده د پاخه عمر خلکو ناروغي په نامه یادېږي. خو کچیر د پد پورې اړه لري چې یو کس د یو عامل سره څومره مواجه ده. مثلا یو کس د یو ماشوم د کچیر هغه د یو سرطان راوړونکي عامل سره زیات متوجي کیدی شي هغه چې مثلا پیدا شوی یو عامل په کور کې د سرطان زار
مثلا
هغه پنځلس مثلا یک لیډاس یک ماده سیمو برش میگه مثلا هی هست یا مثلا که در رنگ می باشه یا د موتورای تیل می باشه. مثلا ما میبینیم که امی اطفال که در موتر میشوین یا از صبح تا شام د چی هستند د سر سرک هستن دیگه یا آب هست یک مواد از بنام آرسنیک یاد میشه. ای آب مثلا در یک جای یک منطقه هست که در اوج آبش پاک نیست و ماده آرسنیک دی است و یک کسی میخورشه دیگه مربوط به این میشه که ولی مواجه است و چقدر سال مواجه میشه. در مورد نمک دیگه ای ما اتو گفته نمیتونم به خاطر اینکه مربوط به این میشه که نمک چه قسم میخوره و چه استفاده میکنه این مربوط به این است. ولی یکی از عوامل یکی از فاکتورهایی است که کمک میکنه
خب دکتر سبکشنم دیگر هم میگیریم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر از کجا به تماس شدین؟
زب گزار در خالیس خبر کام دقم سوالی دکتر صاحب که چی دقا سرطان پر سو قسم بی سو سنگ دوائی چی رزمر پا کلی چی خو دو مردان وست از دیر چی دقا بتنگل سکلو دی دقا تی دقا سرطان چی فاکستان دی ولی دی ولا خبرم دغه د زګر په کوم کوم چې تواس مرخ ولغه د زګر ته یبه مفجنه په وینډه مې د خطر ته پښتنه نشه د علاج د تیو د تیو څه سره د بوله د تیو سره تام دي چې دا څنګه چې نن تاسو بیا مننه کوڅ دغه چې پښتنه کې پښتنه کې تام دي او څنګه دا وایي
سرطان چې دی سرطان مخکې ما وویل چې لسلو نه زیات ډولونه دي او عموما په د نوم یادیږي چې په د بدن په ارزي کې چې یو سرطان پیدا شي د هغه په نوم یادیږي. مثلا که په مرۍ کې سرطان پیدا شي د مرۍ سرطان په نامه یادیږي. که چیرې په معده کې پیدا شي د معدې سرطان. که چیرې په پوستکي پیدا شي پوستکي سرطان. خو بیا دا هر یوې بیا خپل قسمونه هم ډولونه هم لري لکه د مرۍ سرطان هم په څو ډوله ده. ځکه خو موږ بیا کوشش کوو چې کله یو کس درملنې ته ځي بیا موږ یو ټوټه ترې اخلو چې بایوپسي په نامه یادیږي یا پیتالوجي ده. بیا هغه بعضی ډاکټر صاحبان دي چې هغه مایکروسکوپ لاندې د هغه وخه ګوري چې دا کم ډول دی نو بیا هغه په اساس باندې بیا درملنه کیږي چې مثلا درملنه مخکې هم مغویلې چې جراحي خو کیږي بیا هغه نه وروسته وایي چې دا شیموتراپي یا دواګانې ورباندې تاثیر کوي ډېر ښه تاثیر کوي که چیرې شوا ورباندې ډېر تاثیر کوي که بعضې نور مواد دي چې هغه ورباندې تاثیر کوي که باندې زر هغه کیږي. او یو خو تیو سرطان دی تیو سرطان نه دی موږ ځیګر سرطان ځیګر ته ویي لکه ځیګی یو شش دی یا شش دی یا تی دی او یا زیگر دی. لکه زیگر زخو ورده زیگر آیا نو پیگم بل نم نادیر بخنه غالم چه بل نم مزدن دی خو زیگر دی چه دا چه دی زیری یا زیگر یا جیگر چه دا زیرهی پک پیدا کیگی دو تا زیگر وی او تیو تا یا سینو تا تی ویو او بلاخره بیا شش شده ده شش سرطان چه لری چه من تنفس پیکو ده تا منگ شش ویو زی.
بله
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. هم صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین بفرمایین.
تاج کا داکشا فاطمه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. هم صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین بفرمایین. تاج کا داکشا فاطمه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. هم صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین بفرمایین. تاج کا داکشا فاطمه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. هم صدای رادیو تانه کم کنین بعد از سوال تانه بگوین بفرمایین. بلاشه تا درد بردیش اخصادیشی درد مرویش تا ایست دا کم دوا و دلاتی خودی چه مشکلات خلاصی
دیره مننن دیر گجز مو موضوع خود خوغند خود سرطان سره یو تعلق لري. اول د سرطان د خلی سرطان چې د شونډو خلو سرطان چې زیات شوی دی ویل تندره چې د حفظ الصحه مراد کیګینه او یا د چې کچيري غاخ ډیر درد کوي غاخ ډیر هغه کیږي هر وخت مریضی کیږي انتانی کیږي میکروبی کیږي نو دا هم کې دی شې دی په آینده کې پراتلونکي کې د خلی سرطان لپاره زمینه مساعده کی نو دا باید تاسو خپل مهم است چې خلک باید د توانمندي پیدا کړي. د مهمه خبره دا د زمنګ د خبرونه هم دی لپاره ده چې خلک باید خپل توانمندي پیدا کړي چې دا پوه شي چې دوی په اوبو کې علت دی، دوی په خوراک کې علت دی، دوی په عادت کې علت دی، دوی داسې دواګانې خوري چې دا شان ورته پیدا کیږي، د غاښونو خرابېږي. نو دا تاسو ټول استي وزل د زینه نشم ویل چې تاسو اوبه به سره کمی، تاسو کوم خوراکونه استعمالوي، تاسو کومې دواګانې استعمالوي. متاسفانه اکثر ځای که چلار شي چې یو تکلیفي غل لپاره یو خلته دوا ورکي و اکثره خصوصا د دواګانې چې دي دا اکثره دواګانې کته سو ګوري چې په متاسفانه په انګلیسي کې لیکل شوی ای هغه په لومړنۍ شانه کې چې راغلي چې دا ماشومان ته مو ورکوي ځکه چې غاخونه خرابوي او بیا زمونږ چې غاخونه چې خرابي بیا ورسته بیا ولې علت څه شي مثلا مونږ چې 15 کلن شو یا 10 کلن شو غاخونه مو خرابي یو علت دی چې هلته مونږ دواګانې په ماشوم توپ کې خورلي هغه دواګانې مستقیما په غاخو باندې تاثیر لري او همدارنګ اوبه مهمه دي زمونږ اکثر نو اوبه خراب دي او درې ملت دا چې مونږ برس نه استعمالو یعنی کچیر درې کال نه سلور کال نه پنځه کال نه باید برس شروع شي او باید تر صحیح طریقه باندې باید استفاده وشي او صحیح برس باید استفاده شي او صحیح د غاخو کریم نه باید استفاده
وشي. ډاکټر صاحب یک کس چطور مثلا بفهمه که به سرطان مبتلا است؟ علائم اراز علائم چیز با وجود که شما بشر زیاد گفتین اما بازم اگر اراز علائم شبگون یعنی از انواع سرطان فرق میکنه یا مشخص است؟
نه از هر سرطان فرق میکنه ولی در مجموع باید بگیم که یک مریضی اگر دوام کنه
هر مریضی
که باشه که دوام کنه مثلا از دو ماه زیاد دوام کنه
هر مریضی
که باشه و او دوامدار باشه و او با دوا خوب نشه و بالاخره مریض ضعیف کنه وزنش آهسته‌آهسته کم میشه مریض کم خونی پیدا کنه یا ضعیف شوه یا پوندیدگی پیدا شوه کجام دانه پیدا شوه یا تومور پیدا شوه این تا عراض علائم عمومی است. ولی مهم این است که هموطنهای ما بفهمه که آیا مثلا یک چیزی که مهم است آیا در خویشاوندهایش خصوصا در فامیلش کدام کسی خصوصا سرطان خو نداشتن یک چیز. دومی است که یا باید بفهمه که آیا با عوامل سرطان مواجه خو نیستن مثلا نکسی در فابریکی سمت کار میکنه
بله
سیز یک کسی هست که شب و روز در هفته و کار میکنه که هفته و تاسیز داره به جلد چی مثلا یک کسی هست که چای دا خورده به 15 20 سال ببخشید
دکتر صاحب گفتم گرفتم از زبانتر کسی که زیادتر مثلا اکثریت مردم شما گفتین عوامل تشدید کننده که عواملی که با اون مواجه میشه مثلا استفاده از کامپیوتر متواتر بله. استفاده از اینترنت متواتر آیا این هم زمین اساس شده میتونه
خب این بعضی چیزایی هست که تا بال ساینس دانا به چی نیستن مثلا در مورد تلفن یا ویو چی که آنتنایی که از چی است این کمک تا بال 100% چی نشده گرچه سایزدان ها اختاریه داده که میشه البته بسیار نقطه خوب اشاره کردین که ما که پیشتر گفتیم که 8-9 مواد کیمیایی دریافت شده که ما چی میشه او چند کتگوری داره یکیش هست که مطلق باعث سرطان میشه دیگه ایش گفته که در بعض انسان ها چی شده، کاتگوری دومش است که در بعضی انسان ها باعث سرطان شده، سومش گفته که باعث سرطان در حیوانات شده که تجربه شده گره و تا بال باعث سرطان در انسان ها نشده. دیگه درسی باید متوجه باشیم، خصوصا در دو قسمش که است، یکی میگه که کارسینوجن است یعنی نان کارسینوجن است به حیث ماده سرطانزا شناخته شده است، دومیشی است که در بعضی انسان ها باعث سرطان شده و سومیشی است که شاید باعث سرطان شود چون در حیوانات دیده شده که باعث سرطان شود. دیگه می مثلا تلفن که گفتین ای گفته که باعث بعضی امراض دیگه میشه، ولی آل تحت تحقیق است که آیا باعث سرطان گوش مثلا خصوصا یا دماغ میشه یا نمیشه.
تاسفانه وقت برنامه رو به اختتام است. از شما تشکر میکنم که در برنامه با ما و شنونده ها بودین. در اینجا برنامه ما به پایان میرسم. من هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.